دا مشال ریډیو دی ز شاین بنریم او په دغه یو ساته خبری جړې کې تاسو ته کلی ویم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زموږ ونیز خپرونه د مشال درنا لاندې بحث به هم اوري. کړومبی د بشیر ګواښ نه د دې وخت خبرونه
لمړی د خبرونو سره ټکی. د پاکستان سپریم کورټ آسیا بی بی د مذهب سپکاوی لتورنو پاکه ګرځولې او د غې د خوشی کولو حکم یې کړی. د ایران بهرنو چارو وزیر جواد ظریف نن اسلام آباد ته تللی او پاکستانی چارواکو سره یې په دوه اړخیزو چارو خبرې کړې دي. او د افغانستان چارواکو وایي د هوایي ځواک یو هلیکاپټر غورځېدلی چې 15 کسان پکې وژل شوي. د پاکستان سپریم کورټ نن هغه عیسائی میرمن اسلام ته د سپکاوي له تورونو پاک او ګرځوله چې په 2014 کال کې ورته په همدې تور د مرګ سزا ورکړل شوې وه. پر آسیا بی بی په 2009 کال کې د قرآن د سپکاوي تور پورې شوی و، خو نن سپریم کورټ په خپله فیصله کې وویل چې دا تورونه ځکه بې بنیاد دي چې ثابت نشول. آسیا بی بی ایف پی خبري اژانس سره له زندانه په ټلیفوني خبرو کې نن پر دې پریکړې ډېره خوشحالي ښودلې ده. د هغې وکیل سیف الملک یاد اژانس ته ویلي چې دوی د هغې د بې ګناه ثابتولو لپاره تر ګڼو اپیلونو وروسته آخر هم عدالت کې ثابته شوه چې په هغې لګېدلي تورونه بې بنیاد دي. په همدې حال کې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې په داسې حال کې امنیتي تدابیر سخت شوي چې د دې پریکړې او عدلي پر ضد مظاهرې روانې دي. د ایران بهرنو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات کړی دی. د بهرنو چارو وزارت په نننۍ خبرو پاڼه کې راغلی چې دواړو په اقتصادي او نورو چارو خبرې وکړې. تمه ده چې جواد ظریف به د پاکستان چارواکو سره د هغو 14 ایراني سرحدي سرتیرو په اړه هم په دې ورځنۍ دوره کې خبرې کوي چې د اکتوبر په 14 د پاکستان د پولیسو سره نږدې تښتول شوی وو. وسلوالې ډلې جیش الله دل د دغه سرحدي عسکرو د تښتولو ذمواري منلې وه. تر دې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې امنیتي ځواکونه یې د دغه کسانو د موندلو لپاره د ایران سره په شریکه کار کوي. پېښور هایکورټ د خیبر پختونخوا سره شامل شو قبایلي سیمو څخه د عبوري قانون یا فاټا انټرم ګورننس ریګولیشن اکټ د ختمولو حکم کړی دی. هایکورټ پرون صوبې حکومت وویل چې په یوه میاشت کې دننه دې د قبایلي سیمو لپاره د عدالتي نظام بندوبست وکړي. د دې قانون ختمولو لپاره درخواست یو وکیل علي عظیم افریدي جمع کړی و. نوموړي مشال ریډیو ته نن وویل اوس باید حکومت د هایکورټ پریکړه عملي کړي.
په دې هایکورټ کې ما دا قانون چیلنج کړو چې د دې فاټا انټرم ګورنس ریګولیشن 2018 قانوني حیثیت نشته. نو پېښور هایکورټ چې کوم چیف جسټس صاحب یو ورسره بل جج صاحب ناستو هغه هم زما د موقف سره اتفاق وکړو. د عامه کې چې کوم اختیارات چې کوم کمشنرانو سره هغه بوس عدالتي اهلکاران استعمالي عدالتي چې کوم د هایکورټ د سپرویژن لاندې وکړ کوي. که حکومت غواړي د سبانم کې دي چې که حکومت غواړي د لسو ورځو بعد هم کې دي چې کني غواړي نو بیا کال بعد هم نه کیږي او نشل کال بعد.
د اف سی آر پر ځای په دغه نوي عبوري قانون کې د فاټا ټول اختیارات د انتظامی افسرانو سره دي. بل خاطر مخم د خبر پختونخوا د وزیر الله له دفتره په خبر شوی بیان کې ویل شوی فاټا ته عدالتي نظام رسول او د صوبې د نورو ضلعو په شان سهولتونه ورته ورکول د حکومت لپاره یو چیلنج دی، خو د دوی په وینا په دې اړه یې کارونه روان دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان فراه ولایت چارواکي وایي چې نن هرات ته پر لاره د افغان پوځ یو هلیکاپټر غورځېدلی او پکې ناست ټول 15 کسان وژل شوي دي. د دې ولایت د والي وین ناصر مهری نن مشال ریډیو ته وویل چې هلیکاپټر د خرابې هوا له وجې په غرونو کې غورځېدلی دی.
په دې شهداو کې د ولایتي شورا رئیس فرید بختور همدارز د دی شورا غړي جمیله امینی همدارز د 202 ظفر قلوردو مرستیال بریډ جنرال نعمت الله خلیل هم پکې شامل دی.
طالبانو ادعا کړې چې هلیکاپټر دوی وشتل دی، خو ناصر مهری د ادعا رد کړه. ویل چې ټولو ته معلومه ده چې په فراه ولایت کې هوا خرابه وه او د هلیکاپټر د همدغې وجې غورځېدلی دی. د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي د کابل په نننۍ ځانمرګي حمله کې 6 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. دې وزارت ویان نجیب دانش نن مشال ریډیو ته وویل پېښه سهار د پولیس سرخی زندان دروازې مخامخ وشوله. د هغه په وینا په جوړ شو کې 3 پولیس او 3 عام وګړي او په ټپیانو کې 3 ماشومان شامل دي. د پېښې یو شمېر عیني شاهدانو مشال ریډیو ته ویلي چې 14 ډېره زورور وه. دوی دا هم ویلي چې د خوښا کورونو شوشې هم ماتې شوې دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د قرغیزستان چارواکو یو کس په شام کې له ترګرو سره د مالی مرستې په تور نیولې دی. د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټې نن وویل دا 30 کلن کس چې نوم یې نه دی بډاګه شوی د اکتوبر په 14 نیول شوی و. چارواکو ویلي دی کس د ترګرو لپاره $100,000 راټولولو په جعلي نوم یې فعالیت کوو. د قرغیزستان حکومت وایي د دې هیواد 500 وګړي چې سړي او ښځې پکې شامل دي په شام او عراق کې د داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای شوي دي. د روس د تحقیقاتو اداره وایي د دې هیواد په فیډرل امنیتي اداره کې د مشکوک ترهګر برید په اړه پلټنې کوي. د روس د شمال په ارخان ګلسک سیمه کې نن په یو فیډرل امنیتي اداره کې ایوی چاودنې یو کس وژلی دی. د روس د تحقیقاتو ادارې په یو بیان کې وویل چې په فیډرل امنیتي اداره کې مشکوک برید کوونکی د سیمې یو 12 کلن اوسیدونکی و چې د چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. په دې چاودنه کې د روس 3 امنیتي افراد ژوبل شوي دي. ډنمارک په ایران تور لګولی چې یو یورپي هیواد کې د یو ایرانی عرب مخالف مشر د وژلو پلان جوړ کړی و او په دې مسله به د تهران خلاف په ممکنه ګام اخیستو بحث کیږي. د ډنمارک د جاسوسي ادارې مشر فن اندرسن تیر ورځ میډیا ته وویل د ایران یو تن چې د ناروې په پاسپورټ یې فعالیت کوو د اکتوبر په 1 په ګاونډي هیواد سویډن کې نیول شوی دی. دغه تن د هواز د ازادۍ لپاره د ډنمارک د عرب د هڅو د تحریک پر یو مشر د حملې په منصوبه کې مرستې کولو په شک کې نیول شوی. فن اندرسن وویل کې ایران او یا کمبل هیواد د دوی په خاوره د چا د وژلو پلان جوړوي نو د دوی لپاره دا د سره د منلو وړ نه ده. بلخوا د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر خبر اعلان ته ویلي په تهران کې بریاړه سلام مشورې لپاره د خپل سفیر د رابللو فیصله کوي. همداراز نیول شوی مشکوک تن او ایران د دغه تورونو رد د رپورټونو له مخې کړی دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او پیسو به یو
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 1.25 روپۍ او 1.25 روپۍ او یا پیسې. یو یورو 1.48 روپۍ شل پیسې او 1.49 روپۍ. یو ارب اماراتو درهم 15.60 روپۍ او 15.80 روپۍ اتیا پیسې. یو سعودي ریال 4.90 روپۍ او 15.80 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ او یا پیسې او 1.20 روپۍ. او 340 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 320 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې د پېښور، بنو، جوب او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 22 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 15، په جوب کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 9، او په کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورد زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. هایکورټ ویلی په قبایلی سیمو کې د یو میاشت دننه د عدالتي نظام بندوبست وشو.
مخکې چې کوم اختیارات چې کوم کمشنرانو سره هغه بوس عدالتي اهلکاران استعمالي عدالتي چې کوم د هایکورټ د سوپرویژن لاندې وکړ کوي.
اسلام آباد کې د لادرک کړل شوی پولیس افسر طاهر داوړ کورنۍ وایي هڅې روانې دي خو تر اوسه صدرک نه دی لګېدلې.
فل حال میز داسې رزلټ نه راځولي، مطلب چې میز داسې چې پتلو ملاو شي تیار دی په دې طرفونه نه لوړ راکنه.
د سویلي وزیرستان جنگ ځپلي خبر اعلان وایي تر اوسه له حکومتي مرستو بے برخې دي.
واحد ماسید صحافیون دی چې په 10 سال دغه دی آی ڈی پیز ہنسول ترویز پورا گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن طرفا بیخی نہ کمپنسیٹ شول دا غس نوستی.
دغه ونی ز خبرونه د مشال درنا لاندې بحث به هم اوري تر پای د مشال ریډیو. نو زموږ ګډونبه موضوع ته د پاکستان سپریم کورټ نن د هغه عیسوي میرمنې د خوشي کولو حکم کړی چې نه کال وړاندې مذهب ته په سپکاوي تورن شوی او په 2010 کال کې د مرګ سزا ورته اورول شوی وه. اوس 40 کلن آسیا بیبي د پنجاب صوبې د شیخوپور ضلع استوګنه ده. په دغه اړه باندې تفصیل اسلام آباد احمد الله راکړي.
د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ د آسیا بیبي په کیس کې خپله فیصله په 8 اکتوبر محفوظه کړې وه، کومه چې نن د شروع په ورځ چیف جسټس واوروله او د لاهور های کورټ او ټرایل کورټ فیصله یې کله دم په ګرځولو سره وویل که نوموړی په بل کوم کیس کې مطلوبه نه وي نو په فوري توګه یې خوشي کړی. د ذکر ده چې په آسیا بیبي په 2009 کال کې په پټو کې کار کوونکو ځنې زنانه او دا تور پورې کړی و چې نوموړی د اسلام پیغمبر په شان کې ګستاخي وکړه، خو آسیا بیبي د اولې ورځې راهسې پر ځان لګېدلي تورونه ردول او وینای وا چې د زنانو سره د جنگ ورستو هغوی پرې دا تور پورې کړو. په 2010 کال کې آسیا بیبی ته د مذهب د سپکاوي په تور کې ټرایل کورټ د مرګ سزا واوروله، کومه چې نوموړې په 2014 کال کې په لاهور های کورټ کې چیلنج کړه. خو یاد عدالت د ټرایل کورټ فیصله پر ځای وساتله او د هغې وروستو آسیا بیبی په سپریم کورټ کې دغه فیصله چیلنج کړه او نن یاد عدالت د نوموړې د خوشي کولو حکم ورکړو. د سپریم کورټ فیصلې پر ضد د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ په شمول د ملک په مختلفو برخو کې مذهبي ګوندونو خپل احتجاج شروع کړی او تحریک لبیک پاکستان د وړاندې څخه خپلو کارکنانو ته پیغام ورکړی و چې آسیا بیبی خوشی کړی شو نو د احتجاج لپاره دې تیار اوسي. په 2011 کال کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د آسیا بیبی سره په زندان کې ملاقات وروستو په یوې خبري غونډه کې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د بدلون غوښتنه وکړه او نوموړی هغه وخت په اسلام آباد کې خپل محافظ ممتاز پادری په ډزو ووژلو کله چې سلمان تاثیر په یو رستورانت کې د ډوډۍ خوړلو وروستو په خپل موټر کې کیناستو. د یادونې دا چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي جرم سزا مرګ ده، خو د انساني حقونو تنظیمونه وایي چې دا قانون اکثره خلک د ذاتي انتقام اخستو لپاره هم کاروي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه چې مو اورېده، سپریم کورټ عیسوي میرمنه آسیا بیبی خوشې کړې ده. په دغه اړه باندې ډان ورځپاڼې یوه مقاله لیکلې ده. په دې کې لیکي چې آسیا بیبی یو مسیحي ښځه ده چې د مذهب د سپکاوي له تورونو سره مخامخ وه، خو د اکتوبر په 1 نیټه د پاکستان سپریم کورټ هغه په دغه مقدمه کې بری کړه او له مذهبي سپکاوي له تورې سپینه کړه. دا چې آسیا بیبی څوک ده او خلاف یې کیس څرنګه جوړ شو، دغه تفصیل د ملیحه امیرزاده نه اورو.
ډان رسپانا لیکي آسیا بیبی یو مسیحي ښځه ده او د 500 بچو مور ده. هغه د 2010 راهیسې د مرګ له سزا سره مخامخ و. د پاکستان پینل کوډ د سیکشن 295 سی لاندې آسیا بیبی د مذهب پر سپکاوي تورنه و. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي سزا د مرګ ده. د آسیا بیبی خلاف تورونه چې د 2009 کال د جون پر 14 د دریو مسلمانو ښځو سره په تلخ کلامي کې د اسلام د پیغمبر خلاف د سپکاوي درې جملې استعمال کړې وې. د پاکستان سپریم کورټ د 2015 کال په جولای کې د آسیا بیبی اپیل منصور کړو. د هغې خلاف مقدمه چلونکو اوه گواهان وړاندې کړل. پای کې دوه ښځې، مافیا بیبی او آسما بیبی، دعوه لرله چې آسیا بیبی د مذهب سپکاوی کړو او د هغوی په خبره وروسته یې په ولسي کچه د هغې اعتراف هم وکړ. په گواهانو کې یو ځایي ملا کاری محمد سلیم، شکایت درجونکي درې پولیس والا او یو ځایي تن محمد افضل شامل وو. د آسیا بیبی دریز و چې په 2009 کې یې له مافیا او آسمې سره هغه وخت ترخې خبرې وشوې کله چې آسیې ورته اوبه راوړې، خو هغوی یې په دې وجه د سکلو نه انکار وکړ چې هغه مسیحي ده. آسیا بیبی دعوه لرله چې مافیا، آسما، کاری محمد او د هغه میرمنې د هغې خلاف ناسم تورونه ولګول او د مذهب د سپکاوي یوه دروغه کیسه یې جوړه کړه. آسیا بیبی دا هم ویل چې د اسلام پیغمبر او قرآن ته ډېر احترام لري. ورځپاڼه لیکي سپریم کورټ په اکتوبر 2018 کال کې د هغې د اپیل اورېدنه وکړه، خو بیا یې دغه معامله وځنډوله. دوه کاله پس د اپیل اورېدنه د روان کال په اکتوبر کې وشوه او د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ یوې جرګه د اکتوبر پر 8 خپل فیصله محفوظ کړه. سپریم کورټ د اکتوبر په 1 آسیا بیبی خوشی کړه. ډان رسپانه لیکي د یو شمیر وجوهاتو په بنیاد په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قانون غندنه کیږي. تیر کال د هیواد سپریم کورټ ویلي چې په پاکستان کې د مذهب پر سپکاوي تورن کسان ضروریږي چې د خوندیتوب لپاره ګامونه نشته او د دغو قوانینو ناسم استعمال کیږي. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قوانینو په اړه د نړیوالې قضایي جرګې ICJ د 2015 کال څېړنه وایي چې په دغه واد کې تر 80% نه زیاتو کیسونو عدالتي کاروایی کې ورکړل شوې سزاګانې د اپیل پس په دې وجه ختم شي چې عدالتونه اکثره دې نتیجې ته رسیږي چې شواهد او شکایتونه زیاتره د شخصي دښمنو لپاره استعمالیږي. ICJ په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي کیسونو کې نیمګړتیاوې په ګوته کولو سره وایي چې په دغه هیواد کې د دغو کیسونو په لړ کې ججان او وکیلان ځورول او تنګول کیږي. د دفاع کوونکو خلاف د ججانو رویه متعصبه وي او د دفاع کوونکو د موثره قانوني مرستې د حق سرغړونه کیږي. ضمانت یې رد کیږي او په پلټنو کې له احتیاطه کار نه اخیستل کیږي. له دې ترڅنګ ذهني ناروغه کسان جیل کې ساتل کیږي او خلافی عدالتي کاروایی کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پیښور های کورټ تیر ورځ د قبایلي سیمو څخه د حکومتدارې د عبوري قانون یا انټرم ګورننس ریګولیشن د ختمولو حکم ورکړی دی او د خیبر پښتونخوا حکومت ته ویلي دي چې په یو میاشت کې دننه دی د قبایلي سیمو لپاره د عدالتي نظام بندوبست وکړي. تفصیل غلام غوث راکوي.
په پخوانی قبایلی سیمو کې د انزیمام رستو د اف سی آر په ځای د ای جی آر په نوم یو قانون ناپیس کړی شوی و، خو په پیښور های کورټ کې د دغه نوی عبوري قانون په ضد غوښتنلیک د علی عظیم اپریدی په نوم یو وکیل داخل کړی و. هغه د پیښور های کورټ د دې فیصلې په اړه مشال ریډیو ته وویل،
په دې های کورټ کې ما دا قانون چیلنج کړو چې د فاټا انټرم ګورنس ریګولیشن 2018 قانوني حیثیت نشته. نو پیښور های کورټ چې کوم چیف جسټس صاحب وو، یو ور سره بل جج صاحب نه سوا، هغه هم زما د موقف سره اتفاق وکړو او هغه حکومت ته دا ډایرکشن ورکړل چې په 30 دن کې دننه دننه تاسو الټرنیټیو ارینجمنټ وکړئ. دا مخکې چې کوم اختیارات چې کوم کمشنرانو سره هغه بوس عدالتي اهلکاران استعمالي عدالتي چې کوم د های کورټ د سپرویژن لاندې به کار کوي، که حکومت غواړي د سبانم کېدی شي، که حکومت غواړي د لسو ورځو باد هم کېدی شي، که نه غواړي نو بیر کال باد هم نه کېږي او نه شل کاله باد کېږي.
خو هم تیر ماښام د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې زمشوي نوي قبایلي ضلعو کې د نورو ضلعو په رنګ د دغه سیمو انتظام سمبالول د دوی لپاره یو چیلنج دی، خو قبایلي ضلع د نورو ضلعو سره برابرولو لپاره به موجوده صوبایي حکومت ټولې وسیلې په کار راولي. که څه هم د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د زم کولو عمل یو چیلنج ګڼي، خو د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې پخوانی مشر اعجاز مومن وایي که حکومت د زړنه وغواړي نو قبایلي ضلعو کې د نورو ضلعو په رنګ عدالتي نظام قایمول څه دومره ګرانه خبره نه ده.
هر تحصیل کې بلډینګ شته، د ای پی ای دفتر چې کوم دی، دا ټیک ټاک یو عدالت دی، ججان دلته شته دی، خو د حکومت سټرکچر نه جوړېږي نه سټرکچر. لکه اوس مثال وزیر اعلی دی او سراغ اعلان کړي چې په مومند جلسې کې او په باجوړ جلسې کې په فرانکې جلسې کې څلور څلور تحصیلې دي او دلته صوبایي سیکریټ ایډمنسټریشن پی ڈپارٹمنٹ اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ تلے ضروری کی چونکہ منگا دادا جزان مقرر کا التمول غلو تنخواہ داغ زنور کا ہوئی
یاد دی چې د قبایلی اصلاحاتو د عملی کولو لپاره یوه کاری ډله یا ټاسک فورس په مرکز کې او بله کاری ډله په صوبه کې جوړه کړې شوې ده، او وفاقي او مرکزی دواړه حکومتونو ویلي وو چې د اصلاحاتو عمل به په دمه دمه ترسره کیږي. خو پیښور های کورټ د عدالتي اصلاحاتو په اړه تیره ورځ امر ورکړی دی چې په یوه میاش کې دننه دي په قبایلي ضلعو کې عدلیه او انتظامیه بیله کړی شي او هغلته کې دي د نورو سیمو په رنګ عدالتي نظام قایم کړی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
غلام غوث راپور مورید. اوس د وال سټریټ جرنال یو راپور تر ازو په دغه راپور کې لیکلی دي چې له افغان طالبانو سره د واشنگتن په مذاکراتو کې به له ګوانتنامو زندانه خوشي شوي طالب مشران هم شامل وي. دا ورځپاڼې په وینا ډیپلوماټان د طالبانو او امریکا ترمنځ د روانو خبرو اترو په لړ کې یو مهم پرمختګ بولي. تفصیل د عبدالحی کاکړ.
وال سټریټ جرنال لیکي له ګوانتنامو زندانه خوشي شوي 15 طالبانو په مذاکراتو کې د شاملولو تصدیق طالب سرچینو کړی دی. د واشنگتن او طالبان ترمنځ 2000 خبري اترې شوي چې وروستۍ ځلې د سولې په چارو کې د امریکا بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزات سره کړی وي. له ګوانتنامو زندانه خوشي شوي دغه 15 طالب مشران دا وخت په قطر کې د چارواکو په حفاظت کې ژوند کوي. په دوی کې محمد نبی، عبدالحق واسق، نور الله نوری، محمد فضل او خیر الله خیرخوا شامل دي. د طالبانو دوها دفتر یو طالب چارواکي ورسپانې ته ویلي د دغه 15 مهم طالب مشرانو له دوها دفتر سره یو ځای کېدل به د مذاکراتو شرایط او د دوی خپل منځي بحثونه قوی کړي. دغه طالبان د یو امریکایي عسکر په بدل کې له ګوانتنامو زندانه خوشي شوي ول او قطر ته استول شوي وو چې هلته دوی ته د سفر یا سیاسي سرګرمیانو اجازه نه وه. وال سټریټ جرنال لیکي طالبانو له ډېره وخت راهیسې غوښتل چې دغه کسان په مذاکراتو کې شامل شي، خو واشنگتن به مخالفت کولی. د ورسپان په وینا د سې شمې په ورځ یوه امریکایي چارواکي ویلي دا د طالبانو خوښه ده چې څوک خپل استازي ټاکي. البته خبرداری ورکړ چې واشنگتن به هیڅ چا ته اجازه ورنکړي چې د مذاکرات کار یا مرکچي په توګه په افغانستان کې تشدد ته لمن ووهي. ورسپانه وایي د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي د دغو 15 طالب مشرانو د قطر په دفتر کې د شاملولو لپاره دستور سوي ده، او د پوینا دغو مشرانو ته د فعالیت موقع ورکول به لوی اغیز ولري.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د پاکستان د قبایلی ضلعو مشران وایي چې چین ته د دورې پر مهال غوښتنه کړې چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د فاټا ته بشپړه برخه ورکړل شي ځکه دا سیمه تر هغې ډېره زیاته ځپلې ده. دغو مشرانو دا خبرې پرون له مشال ریډیو سره د چین تر دورې وروسته وکړې دي. تفصیل سراج ظهیر راکوي.
د متحده قبایلی پارټۍ د مشر حبیب ملک په مشرۍ د قبایلی مشرانو شلتنې ډلې د چین له یوې اونۍ دورې وروسته هیواد ته بیرته ستنې شوې او وایي د چین سره د یو شمېر مسلو تر څنګ په چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک کې د قبایلی ضلعو د برخې په اړه هم خبرې وکړې. د نهې په ماسخوتن ناوخته له مشال ریډیو سره خبرو کې د یاد ډلې مشر حبیب ملک وویل دوی په پاکستان کې د چین د سفیر سره هم په سی پیک منصوبه باندې خبرې کړي او هغوی ورته باور ورکړی چې د قبایلو د پرمختګ لپاره به اقدامات کوي.
حکومت سکولونه هم روان کړي دي هغه جوړو او د حکومت مرسته دې جوړو لکه د پاکستان حکومت جوړوي.
مشال ریډیو چې په دې ډله کې تلونکي د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي ګلداد ته په دې اړه د حکومتي اقداماتو په اکلو پوښتل نو هغه وی
حکومت سره خبره تر کړې ده چې پاتا پسیته کې واچول شي او د دې یو مهم خبره ده شي چې د باجوړ نه واخلا د جنوبي وزیرستان پورې دا یو مهم شهر جوړ شي دا د سیپیک روډ شامل شي. دا یو ځای روډ نه دی سره پورا هر سسٹم دے رہا روڈ سارا سمر چلے گئے مراد دی جاگے مکمل جہاں بلاوی کی دیتا مطلب یہ لنک خوشی
کسا هم د چین پاکستان اقتصادي راهداري لړکی د ملت پال غوندونو اندېښنې وی او ویل چې په دې منصوبه کې له پښتون میشته سیمو تیریدونکو لارې نه دي شاملې او دوی ته دا منصوبه نه ده منظوره. خو بل پلو دروان کال د فروری په میاشت کې د پاکستان مسلم لیگ نن حکومت ویلی وو چې د دې منصوبه په ډېر اسمل خان تیریدونکو مغربي لار به سره د یو لس لویو پروژو د روان کال په اخر کې سرته ورسي او دا جن به پښتون میشته سیمې هم په دې کې شاملې کړي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
کغواړی په خوندې توګه د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال ریډیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي
د آر اف ار ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشي
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکي
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولي ویډیوګانې وګوري او پروګرامونه واوري.
د خیبر پختونخوا د پولیسو یو لوړ پوړی افسر طاهر داوړ چې د روانې میاشتې په 28مه نیټه د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې لا درک شوی و تر اوسه درک نه دی لګېدلی. دغه د کورنۍ غړیو مشال لیډو ته ویلي چې له زیاتې پریشانۍ سره مخامخ دي. طاهر داوړ د شمالي وزیرستان د میرعلي اوسیدونکو په پېښور کې د پولیسو د ایس پی په توګه کار کاوه. نور حال عمر دراز و عمر وزیر راکي.
دا ایس پی طاهر داوړ ورور احمد الدین مشال ته وویل چې خیبر پختونخوا پولیسو د نوموړي د خلاصولو لپاره هڅې توندې کړې خو لا یې هم څه درک معلوم شوی نه دی او کورنۍ له پریشانۍ سره مخ ده.
کېږي پولیس ډېر مشکور یي لکه چې ډېر ژوت منډه تړې مې سره ولې اسلام آباد ته آفیس درول کیمې فوټیج وغیرہ وخستل. خو فل حال میز داسې ریزلټ نه را سولي مطلب چې میز داسې چې تکلو می لاوږي چې را دای په دې طرف باندې لوړ ځکه نه خامخال کا فیملی ته خو تکلیف تا و ډېر ژوت تکلیف نه کېږي ټول بچي دي خامخا ګډې مېرمه مطلب کنه چې نه پورې تکلا دای 7:50 باندې تقریبا مې د نمبر آف سبو په 7:15 باندې د نمبر بیا ان شو په دې ډول راځي میسج شو دا د موبایل لکه نه چې زه سره لنګین سره جهلم زه ټیک یم دا میسج ته کوم میز دا دا کوم شی یاره دا میسج نه دا کنه دغه نه باندې اس کیس نو غامش نه ملي لافي
دا میر علی حدیث می اوسیدون کې طاهر داوړ په پیښور کې د پولیسو ایس پی په توګه کار کولو او په 28 اکتوبر ماښام لا اسلام آباد اورک شوه تر دې دمه د خیبر پختونخوا حکومت یا پولیسو لاړه رسمی بیان مخې ته نه دی راغلی او پر دې موضوع خاموشه پاتې شوی خو د ایس پی طاهر داوړ کورنۍ وایي پولیس ورسره کومک کړي او د بازیابۍ لپاره یې هڅې کړي د نوموړي کورنۍ وایي دا ورته معلومه نه ده چې چا اغوا کړی او چرته دی خو د اسلام آباد پولیسو په تانه کې ریپورټ جمع کړی ځایي خلک وایي ایس پی طاهر داوړ یو تکړه افسر وو او ور باندې څو ځله د نامعلومه وسلوالو لخوا وسلوال او ځانمرګي بریدونه هم شوي د ایس پی طاهر داوړ لا درکه کېدو باندې په ټولنیزو رسنیو هم تود بحث روان شوی او ډیری خلک نوموړی د امن هیرو په نوم یادوي د شمالي وزیرستان اوسیدونکي او د نوموړي کورنۍ د ده درک معلومولو او بازیابۍ د دولت نه غوښتنې کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط اگر چکین دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چو بے شک چو
دیر سخت را بانی تیرا ہر چکی
دوست مکالنہ مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس کې
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ
مشالی رو دوگی وردن کو سورزو سویلی وزرستان تا چرته چه جنگ زپلی خبر اعلان وایی چه دل سوکالو نا بیکور دی خطرو سو سارا دا حکومتی ادارو لخواس مرست ندی شوی پدا غالا بانده سلاب مسود نور حال را گی
د سویلی وزیرستان مسعود خبریالون ویایي چې د جنگ په دوران کې د نورو مسعودو په څیر دوی هم خپل کورونه جایدادونه بایللي نن هم د کډوالۍ ژوند تېروي خو د دوی د تاوانونو په بریا کول چا هم غوږ ونه ګراوه یو مشر خبریال اوردین مسعود ویایي
یقینا چې کوم نور د میر ماسی د عام ولس و چې هغه در په در شه د اپرېشنې په وجه دغې نمونه چې د کوم دغه علاقې خبریالون دي هغه هم ډېره پریشانۍ سره مخامخ شول دغه د خپلې کاډې د ځاینه وبایولې د نور ملک و نورې سیمې ته لوړې شته هغه خپل حقوق یې سپرې نه دی میلاو
خبریال حمزه مسعود زیاتوي
په دا جنگي حالات کې مې چې کومه صحافتي سرګرمي دي هغه هم شپ په نري سره مې نباو کړی هدي او انډیا سم خان خیال دی چې خپل کوم اوزو همیشه پورته کوي مشکلات چې کوم دي هغه ورو مخته کوي افسوس مشته په دا وداري چې د پکیمې علاقې اپریشن وشو چې کوم کې صحافیون دي هغه کمپنسیټ کړل واحد ماسید صحافیون دي چې په 10 سال دغه د آی ډی پیز هنسول ترویز پورا ګورنمنت اډمنستریشن طرفه بهخي نه کمپنسیټ شول د غس نوستي
دی یو بل خبريال سعود الرحمن خبرو ته غوښښ شېژدای
میز د جنوبي وزیرستان پاش خصوصا ماسید خبريالون میر شکیم ملګری 55 ترویز اپری میشتا زبانی واده وکړ سره مقامی تنظیمیا دوکا سکیورټی فورسز دي املن د میټ سارا د دویری په شګړه تر وسه پرې دای نه دوشوی
د سیمنا د قومي اسمبلی استاد ځای مولانا جمال الدین د دغه خبريالانو د مکمل حمایت سره لاوز وکړه چې زبا د دوی جغه اعلی حکومتي چارواکو ته رسوم
زه ان شاء الله تعالی د دې د دبي غم درد او د دې د بدل جایزه مطالبه شي د دې سره برابر شریک یو او د دې د خبرو زه ان شاء الله تعالی د اعلی حکومت پورا ډیر
دغو خبریالانو دا هم وویل چې که د دوی ژغ څوک نه واروي بیا به دوی هم د حکومتي چارواکو د سرګرمیانو نه لمنې راونغاړي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تاسو ستونزې
ورنور ته کل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تاسو کو څوک نه
مشال شتکنه ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اردوونکو څلور نیمې بجې شوې دي. د بشیر ګواښ نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د پاکستان سپریم کورټ نن هغه عیسائی میرمن اسلام ته د سپکاوي له تورنو پاک وګرځوله چې په 2014 کال کې ورته په همدې تور د مرګ سزا ورکړ شوې. آسیا بیبی په 2009 کال کې د قرآن د سپکاوي تور پی پوره شوی و، خو نن سپریم کورټ په خپله فیصله کې وویل چې دا تورنه ځکه بے بنیاد دي چې ثابت شوی نه دي. په همدې حال کې په پاکستان کې د دې فیصلې خلاف مظاهرې روانې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات کړې. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې دواړو خواوو په امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې. د ایران بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي وو جواد ظریف پاکستان ته د هغه 14 ایراني سرحدي ساتونکو پوځیانو د موندلو په لړ کې پاکستاني چارواکو سره ملاقات لپاره ځي چې د اکتوبر په 14 تښتول شوی وو. د دې کسانو د تښتولو ذمہواري جیش العدل وسله والې ډلې منلې وه. پېښور هایکورټ د خیبر پختونخوا سره شامل شو. قبایلي سیمو څخه د عبوري قانون یا د فاتح انټرم ګورننس ریګولیشن اکټ د ختمولو حکم کړی دی. هایکورټ پرون صبح حکومت ته وویل چې په یوه میاشت کې دننه دې د قبایلي سیمو لپاره د عدالتي نظام بندوبست وکړي. د افغانستان د فراه ولایت د والي بیاند ناصر مهری نن مشال ریډي ته وویل چې د هرات ته پر لاره د افغان پوځ یو هلیکاپټر غورځېدلی او پکې ناست ټول 15 کسان وژل شوي. د هغه په وینا د هلیکاپټر د خرابې هوا له وجې غورځېدلی دی. طالبانو ادعا کړې چې هلیکاپټر دوی ویشتلی، خو چارواکي دا نه مني. د روس تحقیقاتو اداره وایي د دې هیواد استخباراتي ادارې اف اس بي کې د مشکوک ترهګر برید په اړه پلټنې کوي. د روس د تحقیقاتو ادارې په یو بیان کې ویل شوي چې مشکوک برید کوونکي د سیمې 11 کلن اوسیدونکي وو چې د چاودنې په نتیجه کې وژل شوی دی. په دې چاودنه کې د روس درې امنیتي کسان هم ژوبل شوي وو.
اوریدونکو مهم خبرونه مو اورید. اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خبرونې د مشال درنا لاندې بحث. په دا خبرونه کې نن په فاټا ریګولیشن باندې بحث کیږي. دا خبرونه تاسو د پاره زموږ همکار عبدالحی ککړ وړاندې کوي.
د مشال ترنا لاندې
د مشال تورانا لاندې بحث کې د عبدالحی ککړ سلامونه ومني. پېښور هایکورټ د فاټا انټرم ګورننس ریګولیشن څو برخې د پاکستان له عین سره په ټکر کې بللې دي. دا فیصله پرون د چیف جسټس په مشرۍ کې یو بنچ واوروله. علي عظیم افریدي درخواست ورکړی و چې د ولسمشر ممنون حسین لخوا د جاري کړل شوي ریګولیشن څو برخې له عین سره په تضاد کې دي، چې پکې یو هم انتظامی افسران ته د ججانو اختیارات ورکول شامل دي. نوموړي دریس خپل کړی و چې د عین په 115 اوایمه ماده کې ویل شوی چې انتظامی او عدلیه به جلا جلا کار کوي، خو په ریګولیشن کې دا دواړه کارونه انتظامی ته سپارل شوي چې دا د عین ضد عمل دی. د مشال تران لاندې بحث کې هم د دې فیصلې پر اهمیت او په ریګولیشن کې شته نیمګړتیاو باندې خبرې کوو. د دې په ضد باندې کیس کوونکی علي عظیم افریدی، د وکیل اعجاز مومند او د کامی اسمبلی په خوانی غړی آجی شاجګول افریدی مو میلمانه دي. د درې واړه را سره د ټلیفون په لاین دي. علي عظیم افریدی صاحب او اعجاز مومند صاحب او آجی شاجګول افریدی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. مننه. روغ اوسئ اعجاز مومند صاحب. تاسو او شاجګول افریدی صاحب ته به بیا راسم. اول به عظیم افریدی صاحب ته راسم، ځکه چې دا کیس هغه کړی وو او هم د ده په حق کې فیصله شوې ده. عظیم افریدی صاحب، په بهر حال تاسو اول کده راتوسه چې ستاسو په دې باندې اعتراضات څه او عدالت کومه خبره ومنله؟
جی تاسو ډیره ډیره مننه. بنیادی چې کوم زما اعتراض وو ادا چې دا انتظامی امور چې کوم افسران ټیک اپ کوي د هغه سره عدالتي اختیارات یې غیله ورکړو. اوس ما اعتراض دا چې کوم سړی چې انتظامی امور سمبالوي هغه څنګه عدالتي اختیارات استعمالولی شي. او مین مسله چې بده کې وا هغه دا وا چې زمونږ عین چې دی هغه انتظامیه او عدلیه یو بیل بیل ستون غړي. نو بیسیکلی زمونږ د عین آرټیکل 175 تین وایلیشن دا کېدو، نو ما هغه عدالت ته وړاندې کو. هغه نه بعد دویمه مسله چې اهم وا او هغه سنگینم وا، ادا و چې کله 25 ترمیم او شو، نو 25 ترمیم نه بعد آرٹیکل 247 پنج لاندې چې کوم ریګولیشن صدر صاحب جوړ کړیو هغه له اس لیگل کور نو ور کړې نو چې کور نو ور کړې چې کلا آرٹیکل 247 پچوسی ترمیم نه بعد اومیټ شو نو د هغه بنیادی حیثیت چې هغه ختم شو نو دا دا زما دلایل دا ما عدالت ته ور وړاندې کړو.
چا و عدالت بیا څه ومنه لاغه څه ویل فیصله کې څه ویل؟
عدالت حکومتی وکیل نه دا پوښتنه وکړه چې تاسو واقعي انتظامی افسرانو له عدالتي اختیارات ورکړي نو هغه دې سره اتفاق وکړو او زما دلایل پې بری شول نو هغه دې دا وویل چې انتظامی افسرانو له عدالتي اختیارات نشي ورکول کېدای او دا د عین د بنیادی ډانچې خلاف.
شه عظیم افریدی صاحب تاسو سره ځم ځکه چې ډېرې بنیادی نکتې دي چې هغه به بیا هم سره خبرې کوو خو زه یو ځل ځمه د اعجاز مومن صاحب ته. اعجاز مومن صاحب، عظیم افریدی صاحب چې کوم کیس ګټلی دی په یو شکل کې د پاک کې دا فیصله شوې ده، د دې تاسو ته اهمیت څه ښکاري؟ اهمیت یې څه دی؟
بالکل کاکر صاحب، عظیم افریدی چې کومې خبرې وکړلې ډېره بنیادی خبره وه او مقصد یې د خبرې دا دی چې په فاټا کې عدلیه او انتظامیه اوس هم یو دي او د عدلی او د انتظامی پیلیدل جدا کېدل دا اهم خبره وه. په مئی 2018 کې چې کوم ترمیم وشو او آرټیکل 200 ختم د میز نه لاړو نو بیا د عدلی او د انتظامی یو ځای پاتې کېدل دا بالکل ناممکنه خبره ده. نو ځکه های کورټ چې کومه فیصله وکړه نو هغه ویلي چې د مئی 2018 نه والا تر د اوسه پورې چې 15 میاشتې تېرې شولې نو حکومت څه وکړل؟ د حکومت غړو څه وکړل؟ او بیا چې کله د آرټیکل 247 نه پس پاټا په مکمل توګه باندې د پښتونخوا حصه جوړه شوله نو په دې مت کې بیا دلته انتظامی او صوبایي حکومتونو څه وکړل؟ څنګه چې علي عظیم افریدی ویلې چې د سرکاري وکیل ته په سوشلو سرکاري وکیل سره په دې کې څه جواب نه و ځکه چې په دې کې څه شوي نه دي مخکې په دې کې څه پیشرفت نه دی شوی. او زه خو په دې ټیم کې دا یو خبره کوم چې په اوس وخت کې د موجوده حکومت دپاره دا ډېره د افسوس او ډېره د شرم خبره ده چې کله دا نوی قانون جوړېده چې کومو پرون کور فیصله وکړه او دا قانون یې ختم کړو نو په دې کې دا خبره شامل ده چې صوبایي حکومت سره دا اختیار شته چې هغه دا ختمولی شو په کار دی چې صوبایي حکومت دا ختم کړی وي او په دې کې چې کومه مسله راځي کومه مشکل راته نو د گورنر سیکلیر سره هم دا اختیار شته چې هغه دې نه دغه شخړه او دغه مسله لري کې خو ډېر افسوس سره دا خبره کوم چې موجوده حکومت تر اوسه پورې نه دا بل کتلی دی او نه دا خبره
څومره سامه ده. اجازه ومن چې مننه ډېره بیا هم تاسو ته راځم. خوشحاجي ګل افریدی صاحب ته ځمه. دوی د 15 ترمیم چې کېدلی فاټا پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې ګډولو کې ډېرې هلې ځلې کړې دي. حاجي صاحب، دغه چې کوم قانون جاری کېدی تاسو هغه وخت د قومي اسمبلی ممبر واست، په دې کې دغه نیمګړتیاوې یا دغه ولې تاسو ختم نه کړې یا په حکومت هم داسې دغه ونه کړي چې دا شی واضح کړي چې نه مای کورټ چې دی هغه له آئین سره متصادم ګڼي؟
عبدالله کاکر صاحب ته، عظیم افریدی صاحب ته، اعجاز محمد صاحب ته، ټول اوریدونکو ته زموږ طرف نه ډېر ډېر سلامونه. کم کار چې عظیم افریدی کم ریټ کړی وو او کم فیصله د جوډیشلي راغله آلریډي دغه فیصله اگزامپل مثال د نامه کې موجود دی. هغه په ملکن کې رواجک وو او رواجک هم په دا وجه تصدم جوړ شوی وو. اته نه پاتې شریعت مسله جوړ شوی چې خلکو ته په ټایم باندې انصاف نه ملاوېدلو نو ځکه الله نه پاتې شریعت دا باندې مسله منځ راغله. زمون چې کله د آئینی امینمنت کولو او مونږ یو کال لپاره د انټرم لا جوړ کړې وه د هغې بنیادي به وجه دا وه یو خو ریباټک چې کوم هغه مور ته ویلي وو په میټینګ کې چې جو هایکور به دا ختمي لکه څنګه ملکن ختم کړی وو. انټرم لا چې موږ کړی دا تر انټرم لا مونږ دغه لپاره حمایت کړی وو په بل کې چې په قبایلي علاقه کې په د اوو ضلعو کې تر اوسه پورې د جوډیشلي هیڅ سسټم نشته، هلته دفتر نشته، نه د سیول جاج یا د سیشن جاج د ناستی ځای نشته. هغه هایکور خو بیا مونږ ځکه صرف ایجی لیولا پورې او د کمشنر لیولا پورې مونږ د انتظامی اختیار پاتله په آئینی امینډمنټ کې انټرم لا یو کال لپاره د هغې نه بعد اختیارات مونږ هایکورټ او سپریم کورټ لاندې کړي دي. خو زه د عظیم افریدی په دې باندې شکولیا دا قوم چې دا کم ریټ وکړو کم از کم د جوډیشلي چې دا به چې کم پرون ججمنټ یې کړی دی حکومت به
سمد حاجی صاحب ډیر مننه. عظیم افریدی صاحب بهرحال ستاسو د ریټرو وروسته اوس یعنی د چکم فاټا انټرم گورننس ریګولیشن یا دغه چکم عبوري قانون جاری شوی دی د دې اوس حیثیت څه دی؟ یعنی اوس به څه کیږي؟ یعنی سبا بل ورځ به څه کیږي؟ فیصلې به هم انتظامی افسران کوي کنه؟ بس دغه فیصله راغله نن یا سبا ځخه به هغه کیږي چې کوم آئین یا قانون یا عدالت یا جج وایي؟
جی سو پورې چې د پارټ انټرم گورننس ریګولیشن خبره ده زما د دې فیصلې نه بد د هغې د قانون او آئینی حیثیت نشته او دې نه مخکې سپریم کورټ هم په دې باندې سوموټو نوټس اخیستی وو. نو هلته سرکاري وکیل همدغه وینا کړې وه سپریم کورټ ته چې 25 آئینی ترمیم نه پس فیڈرل کی سمر قوانین دی او پروونشل کی سمر قوانین دی مطلب کہ وفاقی سمر قوانین دی او صوبائی سمر قوانین دی د دې اطلاق الریڈی پر ارش فائل پارٹ اگے او شو بس ا دې کا پارٹ اگے شوی دی او سو پر کی زمانہ دی کیس تعلق ہے اگے کلا تفصیلی فیصلہ برازی خود افاٹا انٹرم گورننس ریگولیشن پر اگے اس قانونی ہی حیثیت نشتا او مخ کے بہ امدغه عدالتی چکم مروجہ نظام دے پخیبر پختونخوا کی امدغه نظام بہ زمونگ سابقہ فاٹا کی د دې اطلاق کی
شانو اس دغه چکم عدالتونه دی د دې اطلاق کی ج عدالتونه جوړ دی ججان خستل سوی دی یعنی د دې بہ څه حیثیت چیزه کدا خو پرا انفراستراکچر دی یا پرا ڈانچہ بہ جوړے
بیسیکلی کوم په دیفاټ انټرم گورننس ریګولیشنز ته ګورو نو بیا خو هغه د پاره ججانو اپوینټمنټ د مخکې نه ډیر ضروری وو اوس سیټل کولای شي چونکی ضرورت راغې نو های کورټ سره الریډی دا چې جوډیشل افسران شته چې یو کس له دوه علاقې ورتي او د دې مثالونه ډیر موجود دي اوس هم په دیر کې داسې علاقې دي یا پېښور کې مونږ مثال به واخلو د لیبر کورټ د یو ځک سره شپږو علاقې دي نو د فاټا خو داسې تعداد نه دی چې څومره لکه اوس د سند دی یا د پنجاب دی نو د یو جج سره که دوه علاقې کې یا درې علاقې کې نو هغه شی کور کېږي د دې فیصلې نه بعد اوس فیصلې کې هغې له یو میاشتې هم ورکړی دی کچری حکومت په دې باندې عمل درآمد کوي خو ټیک ده که یو میاشت بعد به زه بیا های کورټ کې توهین عدالت کوم د حکومت خلاف
اچھا سمد اعظم افریدی صاحب تاسو ته راځم اعجاز مومن صاحب د اعظم افریدی صاحب کوم دا کیس وکی د دې به اوس عام د فاټا خلکو ته آیا څه ګټه ورسی؟
ګورو جی اولنې ګټه خو زما په خپل د هغه ورځ نه شروع شوې ده کله مې چې آرټیکل 200 ختم د میز نه لاړو او د قبایل خلک های کورټ ته راتګ شروع شوې ده او ډېرې داسې فیصلې رالی چې هغه کې های کورټ ډېر خلک پرې کړی دي چې په هغه کې شل دېرش کاله سزاګانې وي ځکه چې په هغه کې د های کورټ فیصلې د ادر کوم دغه خبره شوې وه چې د کوم قانون د لاندې په دې خلکو باندې کومې سزاګانې لګي دا بالکل نه روایت دي دا غیر قانوني دي نو چې پرون کومه فیصله د دې موجوده آی آر د دې قانون خلاف رااله نو هغه خو د خبرو لپاره ټول دی او د خوشخبری خبره زده ده چې اوس لکه د نن نفس صفقات کې اوس جرم کیږي سکرائم کیږي او قتل کیږي نو نه اختیار شته نه آی جی آر شته او نه هغه سیستم شته په کار څه ده چې کومه دفعه لګي په کار دا ده چې کوم د پاکستان عام قانون دی چې کوم ته موږ تعزیرات پاکستان دی او پاکستان پینل کوډ د هغه د دفې د لاندې په هغه باندې جرم لګي او یو ریګولر لا اوس کو حکومت په دې کې بچتی کوي ځکه چې سمجه علي عظیم وویل چې په کار دي چې حکومت د سفتر جوړ کړی وي ججانې اخیستې وي هر څه کړی وي او دا خبره د 2014 نه روانه ده په 2014 کې چې کومه کمیټه جوړه شوې وه او هغوی کوم جدوجهد کړی وو نو دې حکومت ته نور هیڅ څه دي په کار دې حکومت ته صرف هغه 3% چې کوم د ان اف سی ایوارډ پیسې دي هغه ورکول په کار دي های کورټ وایي چې 15 روپې دي ورکي هغه باندې موږ یو عدالتي سیستم ورکړو دا موجوده حکومت هغه پیسې نه ورکي 3 ان اف سی ایوارډ نه دي صبح پوښتنو کو بجټ مخکې پیښو په بجټ کې دي فاټا ته ورنه کړه اوس که یو میاشت دې عمل درآمد نه کو نو د های کورټ ججان صاحبان دا څه فیصله کوي هغه به دا فیصله کوي فورا چې مردان چې کوم دی مومن د جنسي د مردان سره شو راځي چې ولجت سره دا وکړي او د سشنج سره کوي
برای مهربانی
ګوره دم پښلو کولېږي هلو
اورم اورم
جی چې دا شپږ میاشتې دې صرف بدې کې تېرې کړې چې یو داسې کمیټي جوړه شوله چې په هغه کمیټې کې هغوی هغه خلک واخیستل چې هغه د اختیار حمایت کوونکي دي سابقه
تاسو خبره پوره کړئ بیا بیا بس بیا به حاجي صاحب ته
زما په خیال کې د های کورټ چې پرون کوم ججمنټ ورکو دا یو تاریخي فیصله او دا د قبایلو لپاره موږ چې په قبایلو کې ویل چې یو د های کورټ اختیار راشي بیا تاسو ګورئ چې څنګه سټیپ وایز ار څه کیږي زما په خیال کې هغه عمل شروع شو
سمه ده مننه ډېره حاجي شاجو ګل پر دې صاحب تاسو کله دغه ټول کار کولی او په خاني پټام په خیبر پښتونخوا ګډوله په دې کې تاسو صحیح حساب کتاب لګولی وو چې آیا دا اوس حکومت تکم فاټا د ویل سوي دي چې تاسو عدالتي نظام جوړ کړئ په پخوانی فاټا کې آیا یو میاشت کافی ده چې دوی دا ټول کار تر سره ورسوي
عبدالله کاکر صاحب دا بالکل ناممکنه خبره او موږ به همدغه دغه لپاره ظاهره خبره سره ما چوکي ورکړې ازل تر زونه سیاسی اکٹیویٹیز ما ټول بند کړی دي ځکه چې نو کونسل دغه وعده کړې ده چې په سر ورځو کې به زموږ او پاټا د بهرانه او باسم او چې لړونه شوې دي یا څنګه چې سړی کوم کې هغه په سر ورځو کې سر پر خو دا تا کارا کې جنټي سجا ټول دا کارا کې چې د پاټا اصلاحات ایجوکیشن د دې پاغا کې ملکی نور خبرین دي نو سر ورځو کې بعد کومه حکومت نه دا په کار لیکا د پېژاک شکل کې د نړۍ په شکل کې وو خو په دې چې په مېش کې په تاسو سره یا دا د فیشل ایکسټنسي په پروجکټ او په څنګه چې په بایلي علاقې ته او که څنګه دا نومن په برو کرا چې ځوان نشته ورکړې ده او موږ دې ما پرې دې دا وایي چې بیا پس بیا خپل دوباره دا ریویو په عدالت باندې محسن داوڑ دے روکی ایم والا
بہرحال دجی خو اگٹ یاجی سے بہرحال ہاں ہاں دل تو
خبر آخری خبر عبداللہ کاکر سے بلا چکما جرگی خبر آ رہا زمون جرگہ د ڈی ایل سی پر شکل کے موجود تھا زکہ قبائلی علاقہ دے خیر پاتا دے خیبر پختونخوا حصہ شوا نو ڈی ایل سی التا ایکسچینج شوا ڈی آر سی او پنچایت او جوری او جرگا دا ټول یو خبره ده نو جرگا سسٹم هم نه ختم شوی جرگا سسٹم موجود ده کا انتظامیه غواړي نو د ڈی آر سی په تر باندې په چکم کونسل ده هغه کونسل کې په تر باندې چې په څه ډول کولې شي پرې د عدالت نه خو افریقا په دغه دي چې های کورټ هم دغه ساته ججمنت ورکي
وقت کم وی علی اعظم افریدی صاحب یو بل خبر ادا چه سوال بدلتا پزین کی دا راضی بہرحال کہ یو خدا دا آئینی مسئلہ و تاسو واسطہ چه انتظامیہ او عدلیہ یو کیدای نشی دا پکار دی بیل بیل وی دا یو آئینی مسئلہ و خو تاسو ته د دې ضرورت ولی پیش سو چه تاسو دا پا عدالت کی چیلنج کاستا ضرورت سره پیش سو
بیسیکلی د دې بنیادی نقطه دا ده چې یو سړی دی هغه د پاره قانون جوړ شوی دی په هغه کې تفریق شوی دی د فوجداري او د دیوانی مقدمو دا چې نن سبا ماډرن ټیکنالوژي راغلې ده هیڅ څنګه چې د تاسو میډیا دی د خپل قوانین دی په ټوله دنیا کې نو ضرورت د دې امر دی چې موږ ته داسې خلک فیصله کوي چې کم په دې باندې پوهېږي په دې شیزونو باندې د دې اپریسیشن باندې پوهېږي اوس یو زه تاسو یو مثال به درکړم د فوجداري قانون چې فوجداري قانون کې یو سړی ونیولې شي د هغې لاندې تاجرات پاکستان لاندې یو سړی ونیولې شي نو هغه ته پکار دی چې د وکیل حق وي هغه ته پکار دی چې کم کسان د هغه خلاف ګواهان دي هغه اوپر کلی شي په هغې باندې جره اوسي هغه نه بعد چې دی بیا وکیل عدالت قائل کی او هغه مطابق بیا فیصله کوي چې کم شواهد پراته وي اس سے چلو شی اس خبر ادائی چی مثال کے طور پر زما یو رائے دا چې هغه رائے دا بے شک د تاجرات پاکستان د خلاف یا د عین خلاف وي خو هغه به زه خپل نیک پانی ګړم چې دا معتبر رائے ده نو په دې بنیادونو د هغه سزا شي.
یعنی ډیپټی کمشنر یا کمشنر به ګواده سي ځان ګڼي چې دا زما خبره تر ټولو بالا ده که عین قانون لدی سر سم وي کني ساز مقصد ده.
بالکل او دا غیر ټولو کې غټ مثال دا دی چې دی جرګه جوړولې شي خو بیا د جرګې فیصله ماتولې شي نو بیا د جرګې جوړولو څه فائدہ شو او دا غیر فیصله ماتولو څه فائدہ شو نو چې یو کس اغم کې تفتیشیم کې بیا مقدمه والم کې بیا ججم کې او بیا به عمل درآمد کولو والم کې نو د دین خو بیا یو کس لته بندش په اختیارات ورکړه نو بیا د دې قانون جوړېدو او د دې تفریق کولو فائدہ څه شو.
صحیح صبح ما خیال تاسو شو کله یو بل خبر ادا چیز تاسو راځم علی عظیم افریدی صاحب اعجاز مومن صاحب یو بل نقطه پدی کی دا راځي چې آیا نور داسی نقطه یا د فاټا چې کم ریفارمز دی یا چې کم اصلاحات شوی او په دغه خبر پښتونخوا کې هغه کې اوسم تاسو ته نیمګړتیا ښکاری کنه هغه کې نیمګړتیا وي نسته؟
بالکل جی نیمګړتیا خو ډیره زیاته ځکه ده وسو په دنیا کې د فاټا منطقه واحد یو داسې ځای دی چې هغه اوس بغیر قانون نه چلیږي بغیر عدالت اپیل دلیل وکیل نه چلیږي. لکه یو هفته مخکې په مومند جنسۍ کې پولیټیکل څلور فیصلې کړې وي. په یو فیصله کې 50 کاله سزا ورکړې ده، په دریمه فیصله کې 40 کاله سزا ورکړې ده، او په دریمه څلورمه فیصله کې 15 کاله او 40 کاله سزا ورکړې ده. اوس په یو منطقه کې قانون نشته، آئین نشته، نو دا سزا ته د کوم قانون د لاندې ورکوي؟ آیا په پاکستان په قانون کې داسې یو دفعه شته چې په هغې کې 50 کاله سزا ده؟ نو دوی څه شل کړی وي؟ دوی یو دفعه راخیستې ده د تعزیرات پاکستان نه، هغې ته وایي 121 یو دفعه ده. کومه دفعه راخیستې ده چې کوم د فوجانو هغه قانون دی ایکشن ان ایډ آف سیول پاور. درېمه دفعه راخیستې ده همدغه قانون چې دا پرون های کورټ ختم کړو. د دې دریو قانونونو د دوی یو کړی دي او دا غي نه جوړ کړی دا 50 کاله سزا. اوس تاسو ما ته وایئ چې په دغه منطقه کې قانون شته، نو د دې نه غټه خلا نور کم ذکر ده. آی جی آر پرون د میز نه لاړو، قانون هلته نشته. د ټولو نه غټ سوال اوس دا پیدا کیږي چې د دې سره خو لاندې عدالت هم ختم شو چې کوم ای پی ای به جوړ شل مجسټریټ وو، کوم پاور دا غسر وو، او هغه پسې چې دویم کوم عدالت دی اپیلیټ کورټ چې ورته موږ وایو چې اپیل هم دی هغه کمشنر دی. اوس سوال دا پیدا کیږي چې آیا په اپیل کې به اوس خلک کمشنر ته ځي که نه به ځي؟ کمشنر اپیل کورس کې چې کوم کیسونه ټینډنسي پرته ده، لکه دلته د جمعرات زیارت په ورځ باندې کمشنر قبایلي کیسونه اوري، نو ما سره اوس فکر دا دی چې را روان زیارت او سبا به اوس کمشنر څه فیصله کوي. هغه به وایي چې ما سره اختیار شته که نشته چې زه دا کیسونه واورم. څنګه چې دا نوی قانون راغی نو ټریبونل انکار وکړو چې زه خو مخکې کیسونه نه شم اخیستی، ځکه چې په ټریبونل په آی جی آر دغه نوی قانون کې دا خبره وه چې تاسو به هایکورټ ته اپیل کوئ، نو آی جی آر د منځ نه لاړ. آی جی آر د منځ نه لاړ خو د ای پی ای عدالت هم ختم شو او کمشنر به اوس څه خبره کوي؟ دا اوس ټولې هغه خبرې دي کاکړ صاحب چې موږ د دې وخت انتظار قانوني خبرې مخې ته راوځي او د لار په مزه مزه
مننه مومن صاحب. شاجی ګل افریدی صاحب بل سوال دا دی چې دا ایکشن اینڈ ایڈ والا چې کوم قانون دی، یعنی فوج ته کوم اختیارات ورکړل شوی دي چې خلک نیولای شي، دا یو خپل تفصیل دی. دا اوس دا وخت څه حیثیت دی ځکه چې دا غو دا بل ختم شو، د دې څه حیثیت دی؟ دا شته څنګه حالت کې دی؟ دا
قانونی قبائلی علاقے غیر قانونی دے غیر آئین دے، اور ظاہر خبر ہے زیادہ مطلب ہے کہ قانون و آئین نہ مانی کی دروم یا سرتی و عدالت نے نہ پیش کی آگے بھائی جب اصل بنیادی خبر ہے عبداللہ کاکر سے باغا وسائل دی کہ ترکما پورے دسل ارب روپیے مفت گھر تر گھر ملی رہ کرے مطلب آگے پورے جموں دادی جوڈی جوڈیشلی ایکسٹینشن چې کوم د سشن جج او د سیول جج ایکسٹینشن دی ځکه چې هغه لپاره باندې د جام برتي کیږي او ظاهر خبره چې هغه لپاره سرپاګان او ټول هر څه کول پکار دي. نو لکه څنګه پښتنو عمران خان او وزیر اعظم ته ورته ولو،
زه وایم چې کومه زیات حق دی عمران خان باندې زمونږ د پښتنو دی. پکار ده دا چې اول هغه زمونږ د پښتنو
بهرحال پښتنو حاجی صاحب نه خو بهرحال هغه خو پښتنو ووټ بکې پنجاب ډېر غټ ټرول وي ځکه چې وزیر اعظم له پنجابه جوړیږي. خو البته یو بل سوال له علي احمد وبخشي علي عظیم صاحب زه خکوم بهرحال حاجی صاحب دا خو بحث طلب خبره ده. بهرحال ستاسو مننه. خو زه به د علي عظیم افریدي صاحب په لنډ وخت کې یعنی دغه ډېره مهمه نقطه راپورته که اجازه ومن صاحب. هغه وایي چې سبا که کمشنر کینی او هغه کیسونه اوري یا پلیټ کوټ یا اوري نو کدا های کورٹ دغه قانون غیر قانوني ګرځول دي یا لاین سره متصادم ګڼل دي نو دا خو یو خلا رامنځته سو. دا خلا به څنګه له سبا زخه څوک ډکی
بیسیکلی دستاسو سوال بجا دے خو پدی بنیادی نقطے بانی ما پرون بحث کرے دے عدالت مخے تا او دا خبر میں وڑاندے کرے دا چی دا غشان ویکیوم چی کل راشی نو بیا آرٹیکل 264 دے زمونگ دا آئین آغی کی دا دی مسئلہ حل موجود دے آغی آرٹیکل 264 دا ہوئی چی کم ایکس کم اقدامات مخ کی شوی دی چچوا آغا امغا عدالتون آوری دلے شی چی کم مخ کی دا دی قانون نا موجود ہو اور اسی دے بعد یہ خبر دوے مدا چې دغه شان اصول الریډی سپریم کورټ ته کړی دی د نن نه یو سلويخ کال مخکې واغې کې ټولو کې مشهور چې کومه فیصله ده هغه په 2009 کې لیکل شوې ده. هغه ته وی سند های کورټ بار اسوسییشن فیصله ده چې هغه کې ډیفیکټو ډاکټراین لاندې دغه شان اقدامات له پروټیکشن ورکړل کیږي. نو په دې نقطه باندې ما پرون الریډی باس شوې ده چې کله تفصیلی فیصله راشي نو دې مسلو حل بم پاغي کې لیکل شوې سو پوری چې د خلا تعلق ته خلا اس قسمه داسې خلا نشته. هر یو شهري چې سم دا غواړي هغه زموږ پېښور های کورټ ته په آرټیکل 199 لاندې های کورټ رجوع کولای شي د خپل بنیادی حقوقو لپاره.
صحیح. او بل دا اجازه ومن سیب خبر وکړه که یو منټ وخت سره یې د 50 سلويش او 150 کاله دا خلک څه کولای شي کدا سزا
دام دغه سزا دی ډایرکټ چیلنج کولای شي په های کورټ کې آرټیکل 199 لاندې چې هغه فیصله چې کوم غیر قانوني کوم غیر آئینی نو هغه های کورټ سره د اختیار دی هغه ختمه
کی هغه سزا. سمه
ده. علي عظیم ددی اهم اهم مثال وزدا در کوم چې څنګه شاه جګل سے موسین داوڑ مثال ورکو نو هغه هم د بدره احکامات جاری کړي نو هغه هغه اقدام په آرټیکل 199 های کورټ کې چیلنج کو او بیا هغه چې له های کورټ داغه په حق کې فیصله وکړه.
سمه ده. علي عظیم افریدی صاحب ستاسو مننه. اجازه ومن صاحب ستاسو مننه. او حاجی شاه جګل افریدی صاحب ستاسو مننه. سپدې بحث کې برخه را سره واخیسته وخت ختم سو. ډېر ډېر مننه تاسو درې واړو ته شو وخت او شروز غواړم. ډېر مننه. خدای په امان. او هم له دې سره د مشال تورانا لاندې بحث پای ته ورسېدی. په مخ هم شو
بیانیاں 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 زما بیان زما دے اخڑ زما کاشی نسمان زما دے سواد با جوڑا وزیرستان زما دے سواد با جوڑا وزیرستان زما دے زما بیان زما دے نور بس زما پخاور جنگ کی گی
نور دغا کار بدرنگ کیگی نو بکیگی نو بکیگی کٹا دبل کیگی تاوان زما دے نخڑا سمکاشی نسمان زما دے سواد پا جوڑا وزیرستان زما